زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو د یو سات خبرونه تر 3 بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځنګړې ده. د دې خبرونې کوربه همایون هیواد دی چې په څو شیبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته د دې سات خبرونه اوروم. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو چې په تعلیمي چارو کې مسؤلیت لري د سفر بندیز ولګو. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیزو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د سفر بندیزونه لګولی دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د دیارلسو نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوه میاشتو نیولې تر دریو نورو میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو د دې مودې له پای ته رسېدو وروسته به دا معافیت بیا هم تمدید شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې پر روانو ورځو کې ښایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راوځي او سخت باد ولګیږي. د ادارې له خلکو غوښتنه ده چې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره د لازم تدابیر ونیسي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رستنیو ته په یو پیغام کې اټکل کړی چې ښایي د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار، پنجشیر په ګډون د هیواد په شاوخوا 40 ولایتونو کې د سختو ورښتونو تاندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانی پرون په کابل کې دفتر ته ننوتي او ټول وسایل اوان په اسمای غره کې د څپو لیږدونکي دستګاه مهرلاک او ضبط کړي. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ورته ویلي دي چې دغه رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترایې درې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودل شوی، خو مخکې ویلي وو چې د طالبانو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لسچانسک او سیورودونیتسک د بمباریو پر مهال سخت زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټلویزیوني پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې د سیورودونیتسک صنعتي سیمه او لسچانسک د روسي پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندوري داسې مهال کېږي چې د روسي پوځ په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکوي. او ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایتو بلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په دریمه ویلي د پخوانی واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په ترهګرۍ تورنې دي او که چیرته د اعدام حکم پرې عملي شي له 1990 کال وروسته به په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
ځوان فکر له آزادۍ رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. پرون د کډوالو نړیواله ورځ وه. که څه هم کډوالي د ډیرو هیوادونو لپاره مهمه مسله ده، خو د افغانانو لپاره بیخي مهمه ده. ډیری ځوانان حتی که بهر ته د تګ امکانات هم نه لري، اوس په افغانستان کې دا لیوالتیا لري چې په یوه لاره نه یوه لاره له وطنه ووځي. دا ځوانان وایي په وطن کې د زده کړو او کار هغسې فرصتونه نشته ده چې دوی غواړي، په دې خاطر چې استعداد او ژوند یې ضایع نه شي د کډوالۍ لار خپلوي او له وطنه ځي. دا ځوانان چې بیا بهر ته ځي نو دوی ته هغه ډول کارونه نه پیدا کیږي څه ډول چې دوی غواړي یا دوی تمه لري یا دوی په هغه برخه کې استعداد لري، هغه ډول کارونه دوی ته نه پیدا کیږي. نو بیا دا هلته هم له یو داسې سرنوشت سره مخ وي چې بیا د دوی هغه راتلونکی نه جوړیږي ډیر پکې. نو پوښتنه دا ده، کله چې په افغانستان کې مثال ځوانان له دغه ډول یوې ستونزې سره مخ دي چې دوی تاغه فرصتونه نشته دي چې دوی غواړي په بهر کې هم هغه ډول ستونزې دي، قاچاقي سفرونه هم هغومره سخت دي. نو دغه ځوانان څه وکړي؟ یعنی یو معقوله حل لاره د دوی لپاره څه ده چې دوی هغه څه وکړي؟ مثال بهر ته تک خپلې سختۍ لري، هلته ژوند خپلې سختۍ لري، په وطن کې خپلې سختۍ دي. نو په دې منځ کې یو لاره چې دوی باید انتخاب کړي هغه باید څه وي؟ په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد سید هاشم امین خبریال او د کډوالۍ د نړیوال سازمان پخوانی کارکوونکی حدیث پردیس او همدا ډول لیکوال صدیق دقیق. ټولو میلمنو ته خرغلاس وایم. دقیق صاحب خبرونه کې را سره یو ځای شوی دی. دقیق صاحب، پوښتنه له تاسې کوو، کېدای شي د ځوانانو د کډوالۍ او له وطنه د تګ مسله تر ډیره پخوا په امنیت پورې تړل کېدله، خو یوه لویه مسله دا هم وه چې دوی وایي هغه ډول زده کړې چې دوی غواړي وي کې په وطن کې نه شي کولی، هغه ډول فرصتونه دوی لپاره نشته، نو دوی ځي بهر ته. فکر کوي دا عامل څومره مهم دی او واقعیت دا چې په وطن کې دوی لپاره فرصتونه نشته؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ګډونوالو ته بحث او ټول اورېدونکو ته. زما په نظر د کډوالۍ مسله خپل اړخونه لري او د کډوالۍ لاملونه دلته ګڼ دي، یوازې یو لامل نه ده. مثلا ځینې کسان که په زده کړو پسې ځي دا ډېره ښه خبره ده، ځکه دوی ترې قانوني پروسې تیریږي. دوی قانوني یو هیواد ته ځي او هلته زده کړې کوي، بیا همالته پاتې کېږي یا بېرته هیواد ته راځي کار کوي. یا ځینې کسان چې له قانوني لارو مهاجرت کوي، نو دا هم ډېره غټه ځانه ده، ځکه دوی نړۍ نور هیوادونه ویني، دوی هلته څه زده کوي، دوی له مختلفو کلتورونو له مختلفو فرهنګونو سره بلد کېږي. یعنی دا مهاجرتونه چې قانوني دي هغه که په هر شکل وي ستونزه نه ده، ونا قانون مهاجرتونه زموږ تقریبا له 13 کالو راهیسته یوه لویه ستونزه ده. هم د مهاجرت په جریان کې، د سفر په جریان کې او هم هلته له رسېدو وروسته زموږ وطنوال له ډېرو ستونزو سره مخ وي. نو بالاخره تر ناقانونه مهاجرت دا غوره ده چې څوک خصوصا ځوانان په خپل ظرفیت کار وکړي، په خپلو مهارتونو کار وکړي، دلته ځانونو ته د کار زمینې برابرې کړي، د وړوکیو کاروبارونو، د دندو، د نور ډېر فرصتونه شته، او که له هغې لارې خپل ژوند مخته بوځي. که کله ورته د قانوني چېرته تګ یا د تحصیلي لاره باندې د سفر یا د تګ موقع برابرېږي، یا د کوم قانوني مهاجرت موقع برابرېږي، نو هلته هم کولای شي دوی له هغو ظرفیتونو د ټولنې له هغو وړتیاو له هغو مهارتونو چې په نوره نړۍ کې دوی زده کوي هم د ځان د کورنۍ او ټولنې لپاره استفاده وکړي. خو بالاخره ناقانونه مهاجرتونه ډېره لویه ستونزه ده او یو ښه انتخاب نه ده تر ناقانونه مهاجرت په خپل وطن کې ادنا کاروبار، وړوکی کاروبار او کار تر څه چې وي دا ټول غوره دي.
مننه. دقیق صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دوی کولای شي په خپلو مهارتونو کار وکړي یا په وطن کې وړوکی کاروبار پیل کړي د دې پر ځای چې ناقانونه کډوالۍ ته مخه کوي. خو مثال خبره دا کیږي چې وایي که هر څومره وړتیا هم ولرم بیا هم هغه څه دنده چې زه غواړم نه راته پیدا کیږي. یا مثال که کاروبار وي، کاروبارونه اکثر په افغانستان کې دا خبره کیږي چې نه کامیابیږي، نو ځکه سرمایه نشته. نو یو څوک چې دغه اندېښنې له ځان سره لري هغه په کوم زړه بیا مثال په خپلو مهارتونو کار وکړي یا یو کاروبار در پیل کړي؟
ګوري، هېواد ته بیا د انسان هغه غوښتنې دي، تقاضا وي دي، او یو د ټولنې شرایط دي. نو که موږ هغه شرایطو ته وګورو، وضعیت ښه درک کړو او خپل له کچه د زده کړو درک تاسې دا را سره ومنئ چې په افغانستان کې ډېر کم کسان چې له پوهنتون هم فارغېږي دوی د کار مارکیټ ته جوړ کسان دي، ځکه د موږ تحصیلي نظام، د موږ زده کړې، د موږ کریکولم، د پوهنتیو، د هغې موږ له موږ کار ته برابر کسان نه جوړوي. او متاسفانه دغسې یو ځینی پروسې ځینی میکانیزمونه او نور کارونه هم نشته چې د کار په جریان کې د تحصیل په جریان کې کسان معرفي سي په خپلو برخو کې یا انټرنشیپونه وکړي یا د نور ادارو سره همکاري وکړي په رابطه کې پاتې سي په خپلو برخو کې له ځینو ادارو سره او کله چې دوی فارغېږي نو دوی کار ته جوړ کسان نو زما په نظر دا خبره یو څه له واقعیت لرې ده چې یو څوک وایي چې زه پوره مهارتونه هم لرم او بیا هم کار نشته زه وایم چې د موږ تحصیلي نظام دغه څوک چې باید کار وکړي او د کار بازار ته برابر نه وړاندې کوي نو د دې لپاره خپله محصلینو ته خصوصا د کله چې په پوهنتون کې وي په کار ده چې دغه نقطه له اوله سره درک کړي د متاسفانه د موږ پوهنتونونه په اوس وخت کې له موږ د کار خلک کار ته تیار خلک نه جوړوي نو په دې پوهنتون په جریان کې لازمه ده دوی ورسره د انټرنشیپ زمینې ځان ته برابرې کړي په انګلیسي ژبه او په کمپیوټر پروګرامونو کار وکړي او په تنګ کې کافي وخت ولري او مهارت زده کړي ځکه په نور نړۍ کې داسې نه ده چې تاسو ټول کسان چې فارغېږي بهتره خو دا ده هر څوک فارغېږي په خپل مسلک کې کار وکړي خپل کریر جوړ کړي په ټول نړۍ کې په نور نړۍ کې داسې نه ده چې ټول کسان خپل برخو ته دي خو مهارت ترلودل یو څه زده کول کچیر ته دا شیان وي اوس وخت کې د ټکنالوژي په زمانه کې دا ډیره سخت نه ده چې یو څوک حتی له کوره کار وکړي او یو مناسب عاید ولري
ډیره زیاته مننه دقیق صاحب ښاغلی استاد نجیب بهادر هم په خبرونه کې را سره ده بهادر صاحب تاسو په پوهنتون کې تدریس کوئ کې دی شي خپل ډیر محصلان مداسل دلی وی چاغوي هم په یو ډول نه یو ډول د لیوالتیا لري چې وطن پرېږ دی او بهر لاړ شي فکر کوي چې په وطن کې د ځوانانو لپاره غومره فرصتونه نشته او کنهشته ستاسو په نظر ولې دغه کار نه دی شوی ولې فرصتونه نه دي د ځوانانو لپاره برابر شوی چې دوی هم دلته کار وکړي هغه استعداد هغه وړتیا وچ لري هغه د وطن په درد وخوري نه دا چې دوی لاړ شي بهر ته په داسې کارو مصروف شي چې بیا هغه د دوی وړتیا او مهارتونه بیا ته د کار وړ نه وي
بسم الله الرحمن الرحیم ایو واتساپ سلامونه تاسو ته مل منوته تخنیکی همکار د ازادي راډیو ټولو درنه اوریدونکو ته اله منم چې جوړ رو سلامتو سه ایو واتساپ که اجازه وو شي زه په یو لاندې مقدمه یې پایل وکم ما ګوتا چې مهرباني باندې پوي ګوچې په نړۍ کې تقریبا دوه ډوله هغه په عموم شکل کې وایي مهاجرتونه وجود لري یو هغه مجبوریتی مهاجرتونه دي او بل چې دي هغه سیاحتي یا شوقي دي افغان ځوان د تقریبا څلور یا پنځه لسیزو خوښه مرادي خواته متاسفانه په کور دننه او بهر دغه مهاجرتونه چې مجبوریتی دي دته اړستل کیږي په فعلي شرایطو کې کومه تاسو ګورو اکثریت ځوانان دلته لوستي کسان شته دي په خوا هم دغه مشکل و اوس لا دا مشکل لا زیات شوی دی د پانتون څخه فارغېږي سند په لاس لري کاري وړتیاوې لري استعداد لري توانایي لري د کار هر څه د ځان سره لري متاسفانه حاکم رژیمونه یا حاکم نظامونه هغه په خوا و یا که اوسو دا بومنو چې یو څه ستونزې شته دي اما د ستونزو تر څنګ دوی هم د ځوانانو پر وړاندې باندې یو رقم بې غوري کوي او د کاري فرصتونه ورته نه مساعد دي ورکسان هغه کسان ما داسې کسان معلوم دي چې هغه د ماستری او لسانس سندونه په لاس لري ښه کاري وړتیا لري ول متاسفانه چې په حکومت یا په ټولنه کې دا غیر لپاره داسې فرصت نه درامسته شو چې دا غیر دغه استعداد او توانایي نه کار واخیستل شي او بل اخره په کار وګمارل شي دا ستونزې نن د افغان ځوان په مخ پرتی د افغانستان ځوان چې نن د مهاجرتون ته اړ ایستل کیږي دا غیر په وړاندې دوه چیلنجونه دي یو چیلنج دا دی چې کچته دای په وطن پاتې کیږي په وطن کې کاری فرصتونه نه دي برابر څوک د استخدامي نه او کچته دای غواړي چې بهر ته یا بل هیواد ته مهاجر شي یا کډوال شي آل تا کم آغا استعداد کم آغا تخصص چه داغی سر دل تا فواتن که دی او دای پا آغا خپل ده تخصص پا اساس وانی کار که یا پا بحر که باید کار رو کندی آغا ارتا نمسایی دیگه متاسبانه من گوتا سی دیره دا سی دیدی آلت شاهید یاستو چیز من گوتا سی اوزوان چه دل تا ده پانتون استاز و دل تا متخصص و دل تا مجرد شخصیت و آغا ده خپل ده تخصص په اساس د دغه د خپل په برخه کې کار کوو ولې بهر ته چې کله ځي هلته یا موټروان وي ټیکسي وال وي یا په یو سوپر مارکیټ کې کار کوي یا بل اخره په داسې یو ځای کې کار کوي چې د هغې هغه تخصص او وړتیا او استعداد ټول مکمل هغه د مند یو نوه استعداد کوشي د څلوېښت یا پنځوسو کالو نه په دې خوا په افغانستان کې متاسفانه روانه ده خصوصا ځوانان د دغه برخې زیات قرباني دي بله صاحب
ډیره مننه استاد بهادر کورمودان ښاغلی حدیث پردیس هم په خبرونه کې را سره یو ځای شوی پردیس صاحب ډیره موده د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې کار کړی پردیس صاحب کېدی شي په دې اړه مو څېړنې هم کړی وي خو غواړو په یو اړخ او په یو عامل ډیر وغږیږو چې ستاسو په نظر دا څومره سبب شوی چې ځوانان وطن پرېږدي هغه په وطن کې د کار او د زده کړو مناسب فرصتونه دي تاسو په دې اړه راته ووایئ چې دا مسله څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان په وطن کې پاتې نه شي او یوه لاره ځان ته پیدا کړي او له وطنه ووځي
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
زه فقط غواړم د نورو موضوعاتو مخکې مېلمه یو څه اشاره وکړه چې دا خبرې تکراری نه شي اما یو موضوع ډېره مهمه ده هېواد څه چې اصلا د افغانستان د ځوان کادرونو وتل داسې یو مسله نه ده چې په دغه نظام چې کله تغییر شو البته دا مسله تیزه شوه خو د هغې نه مخکې موږ په تقریبا دوه نیمې میاشتې مخکې د تحول نه په اوسط شکل د ورځې لږ سره کسان د افغانستان نوتل چې دا په خپل ذات کې یعنی هغه تیر نظام کې هم دا ستونزه موجوده و دا اصلا ستونزه دا د هېواد صاحب چې دغه د مهاجرت په خپل ذات کې د مهاجرت پدیده دا په ټوله دنیا کې شته دا که تاریخ ته وګورو د بشریت له آغاز نه شروع مهاجرتونه شوي کېږي ما ستونزه په دې کې ده چې د دا چې موږ منیجمنت او مدیریت نشو کولای نو دا به ډېره مسله ده مثلا که زه ما ته جالب دا و تیره ورځ مې یو راپور کې واورېدل چې د مهاجرینو وزیر هغه ویلي چې زه په دې عواملو نه پوهېږم چې دا مهاجرتونه ولې زیات شوي دي او نړیوال نور هېوادونه باید په دې کې مرسته کړي ما ته جالبه دا و د کډوالو وزیر کله دا خبره کوي که نه نو عوامل خو بیخي زیات مشخص دي په هغې باندې بحث کول زه فکر کوم ټولو ته معلوم ده چې ولې یو څوک د افغانستان نه اړ کېږي دې ته لاړ شي اما دا چې کوم مسؤلیتونه بېرته راځي کېږي هغه څوک چې هلته حاکمان دي یعنی ځینې داسې هغه شته دي چې کولی شي د هغه په عملي کولو کې دغه سطحه راکمه کړي اما مهاجرت به کېږي مهاجرت په خوا هم کېږي اوس هم کېږي آینده کې به هم کېږي او دا د هر انسان ته دې حق هم ده ځکه مهاجرت سره دا نه یوازې منفي پدیده ده بلکې مهاجرتونه دي چې په مختلفو ټولنو کې د دې باعث کېږي چې هلته اقتصادي وده رامنځته شي یعنی هغه د مختلف مثبتې ګټې لري اما د دې نه منیجمنت بیا نه یوازې دا چې منفي پایلې له ځان سره لري بلکې دغسې یو بحران ته لار هواروي چې متاسفانه اوس موږ تاسې افغانانو سره مخامخ یو او له څوک چې حاکمان له دوی لاره ورکه ده چې دا څنګه به مدیریت کړي دا مدیریت کېږي اما هغه کسان چې په دې برخه کې هغه لري تجربه لري کار یې کړی چې هغوی سره کېږي دا یعنې د دې حل لاره امکان شته ده اما که چېرته د ستونزې د حل په فکر کې ووسي کېږي یعنی منهایت د دولت ولیکن چې هغوی هم دا خبره کوي لکه زه یو عام انسان هم دا خبره کوم چې زه نه پوهېږم عوامل څه دي ولیکن د کډوالو وزیر هم دا خبره کوي چې زه نه پوهېږم عوامل څه دي بیا نو دا ستونزه پاتې کېږي او زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې ورته یو معقوله حل لاره موندل شي
ډیره زیاته مننه پردیس صاحب ښاغلی دقیق لکه څنګه چې یادونه وشوه چې مثال په وطن کې د فرصتونو نشټوالي سبب کیږي چې ځوانان دي قاچاقي سفرونو ته یا په مجموع کې وطن پریښودلو ته زړه کوي. ولې دغه یو حالت راغلی دی؟ ولې له ځوانانو مثال زده کړو فرصت اخیستل شوی د کار یو ډول ناهیلي یو ډول هغوی بیا انګیزې شوي دي؟ دا کار قصدي شوی شعوري شوی که نه؟ دغه حالات داسې راغلي دي چې دغسې یو څه یې جوړ کړي دي چې ځوانان پکې نور حوصله نشي کولی یو غواړي یوې خواته ترې ووځي. نو ستاسو په نظر دغه کوم شرایط چې راغلي دا قصدي دي او که نه؟ دا په مجموع کې د جګړو او د نورو مسایلو تاثیر ده چې دغسې یو وضعیت دی.
او یا کله خپل نظر وړاندې کوو دلته دوه ډلې دي چې موږ باید نظر ورسره شریک کړو. یوه کسان دي چې مهاجرت کوي یا قانوني یا غیر قانوني، چې هغو ته مخکې ما وویل څوک په تحصیلاتو لپاره دي ښه خبره ده، څوک چې په یو قانوني لار وي د دوی لپاره شخصا دا یو فرصت ده. اصلا د هېواد لپاره دا یو دوی یو پانګه دي او دوی ضایع کېږي، د دوی له استعداد نور خلک ګټه اخلي. او دوهم چې موږ ورسره مخ یو هغه حکومتونه دي، هغه که هر نظام دي هر دولت، چې باید موږ له هغو سره خپل نظر شریک کړو. اوس له دې بدلون نه وروسته هغه کسان چې په حکومتي چوکاټ کې یا دندې درلودې، هغه که ډېر تخصصي و یا نه و، کم د تخصص کچه لوړه نه وه، هغوی یو ډول څنډې ته کېږي. او نور کسان چې د نوي حکومت مربوط وي دا راځي په ځایه مقرریږي. دلته یو مشکل دا ده چې مخکې به دا کیسه یو سیستم د دې موجود و چې څوک څنګه راځي او یوه دنده اخلي. مثلا اداري اصلاحاتو کمیسیون موږ درلود چې هلته د تقریبا لوړو بستونو لپاره د آزادې سیالۍ له لارې خلک راتلل. دې کار دا انګیزه ایجاده وله چې هر څوک په خپلو مهارتونو کار وکړي، د ژبې په مهارتونو، په نورو مهارتونو، په خپله برخه کې خپله تجربه پراخه کړي، او بیا د دې هیله ولري چې هغه د خپل مسلک اړوند یو مناسب پوست ته ورسیږي. خو اوس هغه شیان له منځه تللي دي. یعنې اداري اصلاحاتو په نوم کمیسیون جوړښت چې موږ درلود، دا جوړښت له منځه تللی تقریبا. یو ډول یې بیخي بدل شوی ده او د هر د اداره امور یو ریاست ورنه جوړ شوی ده. هغه رقابتي پروسې چې درلودې هغه لرې شوي دي. او دلته که یې د نوي حکومت مجبوریت بولو، که یې هر څه بولو، او که یې د دوی پالیسي هم دا وي، نو یو څوک راځي او بېله هر ډول تخصصه او بېله هر ډول تجربې یو بل چا په ځای چې هغه برخه کې تخصص تجربه لري هغه ځای نیسي. او د نورو معیارونو په اساس، هغه کاري معیارونه نه دي، د هغه معیارونه نه دي چې د یوې دندې لپاره یو څوک باید ولري. د هغو مهارتونو له مخې نه راځي چې یو څوک یې ولري، د آزادې سیالۍ له لارې نه راځي. نو دلته ځوانان ناهیل کېږي، هغوی فکر کوي چې ما ته فرض کړه له تېر فرض کړه مخابراتو وزارت یا تره اداره یا یو بله تخصصي اداره، چې ما فرضاً مکتب لوستی ده، مثلا کمپیوټر ساینس مې لوستی ده، هلته مې بیا ماسټري فرضاً کړې ده، خو د ما په ځای یو څوک راځي چې هغه د دې برخې تخصص نه لري. دغه خلک نور ناهیل کېږي او دا په داسې وړه کچه دا کار نه ده روان، دا په لویه کچه روان ده او حکومت دې ته پام تر اوسه نه ده کړی. یوازې هغه کسان چې د دوی خپل کسان دي، یعنې د دوی د ډلې کسان دي، هغه بې له هر ډول رقابته له هر ډول پروسې راوستل کېږي. دا د دې سبب شوی دي چې ځوانان ناهیلي شي. هغه چې په دندو دي هغه هم ناهیلي کېږي، هغه چې اوس په ښوونځیو پوهنځیو کې دي هغه هم ناهیلي کېږي. هغوی هم فکر کوي چې که زه فرضاً څلور کاله وروسته فارغېږم، بیا زه هغه څه چې زه غواړم ترلاسه کړم نه شم ترلاسه کولی. نو دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی مهاجرت ته زړه کوي. مهاجرت به د دوی لپاره شخصاً که قانوني مهاجرت وي، شخصاً د دوی لپاره به ممکن فایده وي، خو دا د هېواد لپاره په تاوان ده. موږ د اوسنۍ بیوروکراسي په دغه ډول چې دا اوس روانه ده نه شو چلولی. که موږ غواړو چې دا مثلا ټیکنالوژي ډېره په حکومت کې داخله کړو، دا سیستمونه کمپیوټري شي، دا سیستمونه پرمختللي شي، نو هغه هغه کتانو ته ارتيال لري چې باید وی خو وس متاسفانه دا شي نه دي سوي او دا پروسه چې روانه ده دا نه ښکاری چې ودی سي
اکور ودان د قصه په ورسته په دیړه غږیږي چې د دې مسلې حل څه ده البته مخ کې ډېر په عوامل وغږی د خصن د کډوالۍ عوامل به ډېر وي خو موږ یوازې د یوې پوښتنې ځواب غواړو هغه دا چې که مثال یو ځوان ته چې زموږ غږ د اوس اور یغه ته دا فرصت هم نشته چې دی بهر ته لاړ شي او دی دا فکر کوي چې په وطن کې هم دته د زده کړو کار غسی فرصت نشته دی باید څه وکړي د ده لپاره غواړو له خپلو میلمنو څخه یو معقول ځواب واورو استاد سید هاشم امین هم په خپرونه کې راسره یو ځای شوی استاد ښه راغلاست وایو استاد مخکې دا عواملو په اړه خبرې وشوې غواړم له تاسې هم واورم تاسې کېدای شي پوهنتون کې محصلان لیدلی وي په افغانستان کې څومره اوس ځوانانو لپاره د کار د زده کړو فرصتونه نشته آیا رښتیا نشته که دوی پسې ګرځي نه دوی ته هغه ادرسونه معلوم نه دي یا هغه لارې ور معلومې نه دي چې دوی کولی شي له هغو لارې مناسبو فرصتونو ته ورسیږي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستاسو میلمنو ته ستاسو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
دا چې زه یقینا اوسم درته وایم د اوسم په صنف کې هم د سم نه املاین یم دا خاطر باندې چې ما وعده کړی وه نو محصلین هم بخښنه وغوښتم چې تاسو به مې دوه دقیقې ماته فرصت راکوئ زما خبرې دلته مخامخ زما محصلین هم اوري او ښه شو چې تاسو یې اورئ زما په نظر باندې ډېر عوامل تاسو ذکر کړل یو څه خو ما واورېدل مهمه خبره دلته دا ده چې په افغانستان کې یو بدبختي په دې تیرو شلو کلونو کې چې تیره شوې ده هغه دا ده چې په هغه ډول چې باید ظرفیتونه د دې ځوانانو روزل شوي وي متاسفانه په هغه کیفي لحاظ باندې هغومره کار نه ده شوی که نه تاسو ګورئ چې په دې تیر کرونا کې تاسو ولیدل چې ټوله دنیا په آنلاین سیستم باندې یعنی ټاسک بیس جابونه یعنی په دې دسه وظیفه رامنځته شولې چې صرف هغه خپل ټاسک مخکې ویسي او د هغې نه وروسته کولی شي د کور نه هم کار وکړي یعنې تاسو اوس وګورئ چې اوس پورې په افغانستان کې د پوهنتون نه یو فارغ محصل فارغېږي متاسفانه د سی وی خپله نشي جوړولی بیا دې څنګه مثلا په نړۍ کې ځان ته جاب پیدا کړي ځان ته یعنې اوس خو نړۍ د یو کلي شکل لري که څوک غواړي چې په واقعیت کې ظرفیت خپل چا چې روزلی دی هغه خلک په افغانستان کې دي که بیرون د افغانستان نه دي اوس هم ښه جابونه لري ځکه کله دغه ځینې سایټونه تعقیبومه د یو ان ټالنټ او نور ډېر ښه جابونه ډېر ښه وظیفې اعلانېږي په افغانستان کې هم خو بدبختي دا ده چې دلته سره دي چې ټول عوامل شته دی یو لوی عامل دا ده چې ظرفیت ډېر ټیټ دی په هغه لیول باندې چې زموږ افغانان چې د نورې نړۍ سره رقابت وکړي متاسفانه رشه نشته لکه اوس مثلا همدغه افغانان دي موږ ډېر زیات دوستان وینو چې د پوهنتون دلته په افغانستان کې د ماستري په کچه زده کړې کړي دي د چې کله لاړ شي هلته په خارج کې ځان ته دنده نشي پیدا کولی دی مجبور ده چې ډېر خشره کارونه وکړي په نړۍ کې نور دنیا کې ځکه دلیل دا چې د ظرفیت په هغه لیول نه دی چې هغه متاسفانه چې باید لوړ شوی وی نه دی لوړ شوی نو په دې لحاظ باندې هم داسې هم نه ده چې په افغانستان کې بالکل داسې یو حالت راغلی دی چې خدا نخواسته هیڅ نشي کولی بلکې همدغه اوس د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې دي په دغه شیانو باندې موږ سترګې پټې نه کړو دا چې ډېر زیات تبلیغات شوي دي دغه په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې یو ناڅاپه د تبلیغاتو نړۍ د غراغله سیلاب راغی او د افغانان یې ډېر زیات در په در کړل او خلک لاړل ووتل بیا په همدغه وروسته په دې وروستي انقلاب کې بیا دا حالت راغی نو او دا سم نه ده چې دا اوس دا خبره ده بلکې دغه څلوېښت کاله چې په افغانستان کې دا بحران راغلی دی کلونه کېږي همدا افغانان مهاجر دي نو زما خو معمولا د ځوانانو سره چې کله مناسته وي کله چې زه د محصلینو سره یا مثلا د ملګرو سره کینم زما ماته اکثره دوی وایي چې ته ډېر مثبت اندیش یې زه نو وایم چې زموږ ژوند دغه اسانه ژوند نه دی ژوند باید هم دومره اسانه څوک ونه نیسي که تاسو مثلا غواړئ خارج ته لاړ شئ دا تاسو وګورئ بل زما یو راپور واورئ چې 9000 ځوانان ترکیې نیولي دي هلته په سختو شرایطو کې تللي دي نو دغه حالت نه دغسې تګ نه دغلته چې دا موږ ځوانان وینو چې اکثره یې ورک شي په جسدونه یې ورک شي دغه حالت نه خو بیا دا ښه دی یا مثلا د استرالیا ته چې په لار دي لس کاله یې وتلي دي همدا اوس په لار کې پراته دي لس کاله خو ډېر یو لوی عمر دی نو هغه تاسو راپورونو کې اوریدلي چې لس کاله یو هغه ځای کې ماشومان چې دې ځای کې مکتبونه یې په پرېښودل پوهنتونونه یې پرېښودل هغوی لاړل اوس په استرالیا په لار باندې تر اوسه رسېدلي نه دي نو یدینه خدا خو چې دلته په افغانستان کې دوی زده کړې کړې وې خپل ظرفیتونه یې لوړ کړي وې کار کړی وې
دا خپل جیدادونه حداقل ساتلی وي. نو دا ملک ترڅو پورې دا ځوانان وتښتي او لاړ شي دې کې شک نشته چې ځینې چیلنجونه به وي، ځینې ستونزې به وي، مشکلات به وي، خو دا چیلنجونه به حلوي څوک. که چیرته مثلا مونږ ووایو چې امریکا خو داسې نه ده، امریکا هم هغه ځوانانو جوړه کړې ده، اروپا هم هغه ځوانانو جوړه کړې ده، د همغې خلکو جوړه کړې ده، او مونږ ته یې نه ده جوړه کړې. مونږ چې ورسو مجبور یو هلته د دوی مزدوري وکړو، د دوی ته داسې خشره کارونه وکړو چې هغه زموږ د شان د یو مسلمان ځوان د شان سره، د یو سیاسي لفته ځوان د شان سره نه ښایي. نو مونږ ته پکار ده چې ځوانانو ته دلته د مملکت د مالکیت حس ورکړو، دلته ځوانان داسې فکر باندې وروزو چې بالاخره دا ملک زمونږ په مونږ باندې یو لوی دائن ده، یو قرض ده چې مونږ باید د دې ملک د بحران نه راوباسو. او دې کې هم شک نشته دی چې دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، ستونزو سره د مقابلې دپاره دغه ځوان انرژي باید پاتې شي دلته. نو په دې خاطر باندې ستونزې به وي، مشکلات به وي، خو ما درته وویل چې هم سره د دې چې په تېر کې یعنی هغه په چې په کار و ظرفیت نه دی لوړ شوی متاسفانه، خو د افغانستان دپاره دا بیا ډېر کافي ظرفیت دی. برعکس دغه موضوع ته که د دې نه وګورو چې مثلا د پوهنتون یو محصل چې په افغانستان کې زده کړې کوي، د افغانستان دپاره صحیح دی، د افغانستان یو معلم کېدلی شي، یو ماستر په افغانستان کې ضرور ده چې د افغانستان پوهنتون روزلی دی، کولی شي یو ښه معلم اوسي، یو ښه استاد اوسي، یو ښه انجینر اوسي دلته. ځکه د خارج نه خو ماته انجینر نه راځي، که هغه د اروپا یا د لندن په سطح یو انجینر، هغه په افغانستان کې وظیفه ماته نه اجرا کوي. نو مونږ دپاره همدغه انجینر کافي ده چې دا زموږ د لاسه وځي، نو دا به د ملک بالاخره کم حالت ته ځي. نو په دې خاطر باندې ځوانانو ته پکار ده چې حتمن په ملک کې پاتې شي، په ټولو شرایطو کې، د شرایطو نه د راوتلو دپاره، د بحران نه د راوتلو دپاره، د ملک سره، د خلکو سره همکاري وکړي. په مونږ باندې به همیشه دغسې پروژې همیشه تطبیقیږي چې کله مونږ ځوانه انرژي ونه لرو، مونږ تحصیل یافته قشر ونه لرو، او هر کله چې مونږ دا ځوانان د لاسه ورکوو، نو مونږ به بیا بیا تاریخ تکرارو. زما آواز اورئ؟
مننه استاد. بله ستاسو خبرې مو واورې، ډېره مننه استاد. چې په صنف کې یاست، یوه پوښتنه بله هم درته کوم، بیا بل تاسو سره خدای پماني وکړو چې درس پاتې نه شي. استاد، تاسې تر ډېره ځوانانو ته خبرې وکړلې چې مثال دوی باید هغه خپلې وړتیا او مهارتونه ډېر کړي، خو ځینې نور مسایل هم چې کېدای شي هغه د ځوانانو په روحیه ښه تاثیر ونه لري، مثال د دوی په شخصي مسایلو کې مداخله، د دوی هغه ژوند په دغه ډول چې مثال پارڅ کې خبره کیږي، یو ډول کېدای شي توهینیږي، دغسې ډېره مخه نه ورکول کیږي، او دغه ډول احساس ورکول کیږي چې ګنې تاسو مثال نه د دې وطن یاست او نه کوم حق لرئ، نه اعتراض کولای شئ. نو د دې لپاره چې دغه مسایل هم حل شي، تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟
ډېره مننه. زه بیا هم په خپله خبره باندې یو لنډ وایم چې دوستانو، ټول هغه ملګری چې زما خبره اوري او که زمونږ ځوانان دي، مهمه خبره دلته دا ده چې مونږ به دا ملک بالاخره چاته پرېږدو، یعنی تر څو به دا حالت په مونږ روان وي. همدغه مثلا زما لک د شخصي مالکیت، د خپل ځان د حریم خصوصي، دا حق ماته نه راکول کېږي، فرض کوي دوی په ادعا باندې. نو تر څو پورې به دا حالت روان وي، یعنی دې دپاره به زه مثلا چې زما غوږ ته خطر دی، زه به سرم بایلم. نو که چېرته زما خصوصي حریم نن نقض کېږي، زه باید خپلو نسلونو ته داسې افغانستان پرېږدم چې د هغوی حریم باید نقض نه شي. یعنی دلته به مونږ دغه تنویر د اذهانو به مونږ څوک کوي دلته، مونږ ته بیا به مونږ ته څوک بیرونی یو څوک راځي او مونږ ته په دې ملک کې دا ملک زمونږ جوړي. مهمه خبره دا ده چې په دې ملک کې باید دغه ځوانان پاتې شي، او د دغه روشنفکره مفکورې سره باید پاتې شي. مهمه خبر دغه ده، یعنی که چېرته زمونږ ځوانان د دې ملک نه وځي، دغه په لکونو ځوانان چې ووتل، یعنی دوی زه فکر کوم په ډېرو سختو شرایطو سره یې ځان مخ کړی، د ډېرو سختو حالاتو سره یې ځان مخ کړی. په هر 15 یا 10 کلونو کې چې یو ځوان د دې ملک نه تېښته کوي، او بیا تر 10 کلونو پورې دې سرنوشت په امریکا یا په جرمني یا په فرانسه یا په بلغاریا یا په استرالیا کې معلوم نه دی، دا 15 کاله که دی په دې ملک کې پاتې شي او د دغه اوسنیو شرایطو سره دې مقابله وکړي، دا به ډېره اسانه وي نسبت د هغو شرایطو نه چې د ایران او د ترکیې او په نورو پولو باندې دی تېرېږي، او هلته د مرګ د ګواښونو سره مخ دی، او بالاخره هلته یې هم سرنوشت معلوم نه دی. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط که چېرته دوی ته دلته وویل شي او دواړه سره مقایسه کړي، یو معقول انسان به هیڅکله هم دا ونه مني چې مثلا خپل ځان او د خپل اولادونو او د خپل حیثیت او ناموس په خطر کې واچي، او بیا لاړ شي خارج ته کورنۍ سره ووځي، او دغه شی ونه مني چې په افغانستان کې د مثلا یو حداقل د ته د اجازه ورنکول شي د موسیقي واوري یا کیدل شي مثلا د دغه حالات سره مخشوي یوس چې مثلا زما په شخصي حریم کې مداخله کې کیدا په کلونو کې یو ځل چرته د یو حالت راشي چې یو ځان سره بداسي وغه وشي اما په داسي برخورد به وشي اما بل اخر به د ملک جوړو مونږه بل اخر به د خلکو تخیو چې مونږ په دې ملک پاتې کیږو دا ملک زموږ دی او دا حالت به تغیریږي کته سو د افغانستان تاریخ وګوري اول چې مجاهدین ډېر کامیاب شي ول دغه یو حالت وو د مشران وې د ایران موډل وګوري نو چې ایران کې د انقلاب اسلامي راغې څو کلونو پورې مکاتب بند ول ستوند وی نو بل اخر د غزوانان ول چې د ملک د بحران را وایست نن ایران د نړۍ یو سیال هواد دی د غزوانان به تشویق شي چې د ملک کار وکړي او زحمت وباسي او بل اخر د حالت نه مونږ عمل کړو بس
استاد بخنه غواړم موږ څو مخکې یو راپور درلود د یو کس پاړه چې هغه نه غوښتل له وطنه ووځي غوښتل په وطن کې پاتې شي لیکل یې کول ډېر مثال اصلاحي وړاندیزونه یې درلودل خو ورور یې راته ویل چې هغه اوس په زندان کې دی نو مثال په دغسې صورت کې کنه چې ځوانان ته په دغسې له یو وضعیت سره مخ کېږي بیا هم تاسو څه خبره ورته لرئ یعنی څه ډول دوی ته یو ډاډ ورکولی شئ چې دوی پاتې سي او بیا هم کار وکړي او هغه کسان چې دوی ورسره مخ دي څه ډول تعامل بیرته له دوی سره وکړي چې دوی ډېر زړه توري نه کړي
بیا دوستانو ډېر زیاته مننه زما د خبرو چې تاسو حوصله لرئ اخر وار زه وایم چې بل اخره د مونږ په پښتو کې یو زرمول مسل لرو وي د خوړ یا د سیل کاڼي پاستوی ټول به ګیدړو خوړلي وو که دا انقلابونه کول که دا ملک اصلاحات راوستل که دا د ټولنو اصلاح کول داسې اسانه وي ټولې ټولنې به جوړې وي او هېڅ مشکل به نه و استاد وګوري یو څوک چې شل کاله یې په غره کې تیر کړي دي یا شل کاله یو چا ته دښمن ویل شوي دي شل کاله هغه څوک په زندانونو کې اچول شوي دي هغه نن راغلي دي مستقیم په یو کال کې داخل دی یو کال کې حاکم شوي دي په دې ملک باندې خامخا به عقدي موږ نه د انبیاو او نه د ملایکو حکومت نه لرو بلکې دا د شلم د یو شتم قرن حکومت دی دلته به انسانان وي دلته به ستونزې لري دلته به شر القرون دی شریر خلک به وي بد خلک به وي موږ نه شو کولی چې د ټولو خلکو نه د ټولو خلکو د بدو اعمالو نه دفاع وکړو اما ما مخکې وویل چې ستونزې چې کله جوړېږي ستونزې په تفاهم حلېږي ستونزه په تیښته باندې د ملک نه ستونزه د ملک په پرېښودلو ملک په بحران ته ټیل وهلو باندې نه حلېږي چې موږ تبلیغات وکړو د هېواد په خلاف باندې د خلکو په خلاف باندې یعنی دا په تفاهم باندې حلېږي او بالاخره کار به غواړي زحمت به غواړي او دا د ځوان انرژي ته او تحصیل یافته قشر ته ضرورت لري چې باید په دې ملک کې پاتې شي
ډیره مننه استاد خوشاله اوسې کور مو ودان چې په خبرونه کې مر سره برخه واخسته تاسو ته درس غواړو بیرته ورګر زنور او ملمنو ته خغلې بهادر تاسو خبري ووري د خبرونه د ورستۍ برخه کې غواړو ډیر په دی وغږی چې څنګه یو ځوان تقینات ورکولای شو چې مثال معقوله لار څه ده یعنی دای به څه وکړي چې نه قاچاقي سفر ته مخه کی او نه هم مثال کپ وطن کې پات کیږي چې هاس نه اس نه وي بلکې یو څه وکړي نو لته سی ورو
ګوره یو څه راځي اول د غسپل د کریټن هم د ملامت نه کې په پدې باندې چاو یا پانتونه نه چې دوی هغه کافي ظرفیت نه دی عرب روزنه افغانستان په کیته کچا هیواد دی د ظرفیت چې په شلو کلو کې روزل شو اته د ظرفیت کولای شي چې د افغانستان په ماغه د شرایطو سره سم مدیریت کړي شي اغه موارد چې موږ مخکې په پرونه کې واوریدل د ځینې دوستانو له خوا نه اغه کړنې یا هغه فعالیتونه چې یو بهرنی ځوان باید ترسره کړي دا غوي د هیواد اغه کچه هم دمر جوړه ده اغه تجارتي آنلاین البته سوداګري لري اغه آنلاین نور فعالیتونه لري اغه داسې زمینه دي ته مساعده کوي چې یو کوي سړی وکولای شي د کور نه آنلاین شکل باندې کار وکړي دغه تسهیلات د غوی حکومتونو رامنځته کړی دي افغانستان کې دغه تسهیلات او دغه مودر نشیان چې نن په نور نړۍ کې وجود لري دا وجود نه لري همدغه ظرفیت په تمام معنا سره که چیرته په صحیح ډول ترې کار واخیستل شي دغه ظرفیت کولی شي چې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وکړي او افغانستان په سم شکل باندې مدیریت کړي خو شرط دا دی چې د دوی لپاره فرصت رامنځته شي دویمه خبره دا ده چې دا به یو واتساپ چې راځي د سیو غږیږي چې هم د دفتر څوکۍ په نظر کې ونیسو او هم د سړک د سر یو کراچۍ په نظر کې ونیسو هم موږ په دغه ځای یو نه وغږیږو
هم د دې نه وګورئ چې نن زه په یو څوکۍ په یو دفتر کې ناست یم، شل زره پنځه زره تر زره روپۍ معاش لرم، او دغه معاش زما د کورنۍ د مصارفو دپاره بیخي کفایت کوي، او هم زه ځان داسې وګڼم، داسې وغږېږم چې زه یو کرچوان یم د سړک په سر کې یم، که چېرته زما نن فرض کړه چې د هغه دوه سوه روپیو کچالان زه خرڅ نه کړی شم، نو زه به د شپې دغه کور ته څورم. بل ادرس د دې زاویې نه وغږېږو چې زه داسې یو کس یم چې د لیسانس سند، د ماسترۍ سند، هغه خپله تحصیلي او تعلیمي سند په لاس کې لرم، حرفوي سندونه په لاس کې لرم، ولې زمینه د دې مسایل نه ده چې زه دا کار وکړم؟ بالاخره باید څه وشي. دلته دوه جهته باید کار وشي. یو دا دی چې اول هغه زما خبره ځوانانو ته متوجه ده، که پخوا مو مثلا په یو لوړ معاش باندې کار کاوه او اوس راته په یو ډېر هغه ادنا معاش باندې کار پیدا کېږي، راځئ هغه تخیل چې مو وخته درلوده اوس یو نه لرو، اوس په ملکي ټکچه باندې کار وکړو. دویمه خبره، اساسي خبره او یو لوړه فیصدي چې متوجه کېږي، هغه حاکم نظام ته متوجه کېږي. حاکم نظام ته دا پکار دی چې د خپل ځوانانو ته د ظرفیت، د لیاقت، د استعداد، د تخصص په اساس باندې دندې ورکاندي. متاسفانه زه دا نه وایم چې تنا د اوس اوسنی حاکم نظام یا د افغانستان اسلامي امارت دا په دې کې ګرم دی او دا د دې ځوانانو په مقابل کې هغه یو جفا کوي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې تقریبا د پنځوسو کالو نه را په دې خوا په افغانستان کې ځوان ته د یو ابزاري کالیو په شکل باندې کتل کېږي. هر نظام چې راځي د ځوان نه یو ناوړه ګټه پورته کوي، او بالاخره هغه اساسي حق چې د ځوان په یو ټولنه کې هغه نه ورکوي، که هغه شاهي وه، که هغه جمهوریت دی، که هغه اوس امارت دی، ځوان جنگ ځوان کوي، وجل کېږي ځوان، قرباني ځوان ورکوي، خو متاسفانه بیا کله چې وخت نه موقف راځي هغه بیا داسې کس ته په لاس کې ورکول کېږي چې هغه اهلیت د دې نه لري. دغه حالت په افغانستان کې ادامه لري. نو پکار دا ده چې هم ځوان ځان د شرایطو سره البته برابر کړي، او هم حاکم نظامونه یا رژیمونه حقایق درک کړي، د حقایقو په درک سره د خپل ځوان نسل دپاره کار وکړي. که یې ور نه کړي، داسې حالت به رامنځته کېږي چې دغه ځوان به نوره نړۍ د خپل په ګټه باندې استفاده کوي، او دغه حالت چې په افغانستان کې پنځوس کاله جریان پیدا کړی دی او دغه وضعیت روان دی، همدغه حالت به پنځوس کاله او سل کاله نور هم جریان پیدا کړي. راځئ هم ځوان دا و شرایط درک، او هم مشران د حقایق درک او د حقایقو په اساس باندې کار وکړي. په افغانستان کې متاسفانه همیشه وخت احساساتي پرېکړې دي. دغه پرون موږ ما متاسفانه یو کس چې تقریبا ځان ته فیلسوف درجې پورې تراشي، هغه وایي چې زه لور د خپله هیڅ وخت یې هغه درس ته نه پرېږدم تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې یو اسلامي صحیح نظام رامنځته شي. زه دې ته حق حیران یم چې په افغانستان کې د سلو کالو را په دې خوا ولې اسلامي نظام پیدا نه شو. هر نظام راځي دعوت اسلامیت کوي، خو بیا هغه مثلا اسلامي کېدای نه شي، یا د خلکو په نسب یا د خپل په نسب. راځئ حقایق درکړو، د عصر سره ځان برابر کړو، او بالاخره د دغه عصر د هغه غوښتنو سره سم د حقایقو په درک سره کار وکړو چې هم هېواد جوړ شي، او هم موږ هغه قدرونه د لاسه ورنه کړو، او هم دلته استعداد زایی وشي، نه استعداد زدایی. جابه هېواد سره
ډیره مننه استاد بهادر، خوشحاله اوسئ. پردی صاحب، مخکې خبرې چې کومې وشوې غواړم په دې اړه ستاسې نظر هم واورو، چې مخکې یادونه وشوه چې مثال ځوانان چې مجبوریږي نو فرصتونه نشته دي، خو همیشه مثال د اوسني حکومت چارواکو حتی له هغو ځوانانو غوښتنه کړې چې هغوی په بهر کې دي چې دوی دې راشي، یو کمیسون هم جوړ کړی. ولې دغه ځوانان چې مثال په وطن کې دي، مثال په یو وخت پرونه کې زموږ سره یو ځوان میلمه و چې تازه له پوهنتون څخه فارغ شوی و، هغه وویل چې پخوا یې ځکه په حکومت کې کار نه شوای کولی چې دی د طالبانو په سیمه کې اوسېده، هغوی اجازه نه ورکوله. اوس چې کله ورځي نو ورته وایي چې مثال ته د دومره وخت چیرته وې کنه، یعنی لکوم قومندان سره وي، خو ته چې مثال نه وینو دند هم نه درکو، ولی حکومت د غزوانانو تغې نه خلاصوي او په واقعیت کې دوی نه راخپلوي؟
هیواد صاحب د حکومت بالکل ستونزې مشکلات شته دي، یعنی په دې باندې دا د حکومتونو وظیفه ده چې په ټولنې لپاره هغه لازم سهولتونه چې مسؤلیت یې کېږي رامنځته کړي، بیا بالخصوص ځوان کادرونه. که تاسو تاریخ ته وګورئ، یعنی هېڅکله هم داسې نه دي شوي چې یوه ټولنه د ځوانو کادرونو د نه موجودیت په صورت کې هغه د پرمختګ پورۍ ته رسېدلې وي. یعنی دا یو جدي مسله ده. اما یو مشکل چې زه ورته غواړم اشاره وکړم، مخکې استاد هم یو څه پرې بحث وکړ، دا موږ منو د حکومت په رابطه به ستونزې وي، هغه څه چې لازمه ده نه دوی ته وخت ورکول کېږي او په دې باندې یعنی ډېر بحثونه شوي دي او کېږي به. ولیکن زما غوښتنه د ځوانان نه، من حیث یو ځوان غوښتنه به مې دایي چې په دې ټولو دنیا کې داسې هم نه دي چې دا ټول خلک په دولتونو کې په حکومتونو کې کار کوي یا حکومتي وظیفې لري. یعنی تاسو وګورئ شخصي تجارت یا شخصي بزنس یا په یو شکل په خپل هغه کاروبار کوي او ځان ته یو څه برابر کړي دي چې دا به خپل مهارتونه غواړي. نو اوس فی الحال لپاره که څه هم دا پوښتنه به ډېره سخته وي د دې لپاره ځواب پیدا کول، خو زما په نظر او زما په ذهن کې دا ځواب راګرځي چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې چې هغه ځوانانو ته چې چانس نشته یا په حکومت کې په مختلفو دلایلو له کابله، نو هغوی که غواړي چې پاتې شي هلته، نو یوازینی ښه او مناسبه حل لاره همدا کېدای شي چې د شخصي بزنس او تجارت کاغه ډېر وړوکی هم وي، په دې فکر کې شي هغه څوک چې په دې برخه کې متخصصین دي هغې سره دې مشوره وکړي او یو آزاد کاروبار ته د لاس واچوي او په دغه طریق کې هغه خپل ژوند مخکوي کړي. بله موضوع، آخري موضوع چې غواړم اشاره ورته وکړم چې متاسفانه د مهاجرت اړوند کوم ستونزې چې دي، دا نه په افغانستان کې د اوسني حاکمان او نه د دنیا په سطحه، دا یو نړیوال مدیریت ته ضرورت لري. که کله موږ داسې وایو چې د مهاجرت بحران، دا د مهاجرت بحران اصلا نه ده، دا هغه بحرانونه دي چې انسانان یې په منیجمنټ او مدیریت کې پاتې راځي او بالاخره دا موضوع بحران ته ورداخلیږي. لکه تاسو فکر وکړئ د یعنی د افغانستان ګاونډ ملکونه ایران او پاکستان هر ورځ په سلهاوو کسان چې دلته راوړي، یعنی که څوک له قانوني لارو نه شي کولای په غیر قانوني شکل راوړي، خو دا خو د حکومتونو مسؤلیت کېږي چې په دې برخه کې سهولت ایجاد کړي. متاسفانه حکومت په هغه برخه کې خپل هغه مسؤلیت نه اجرا کوي چې دوی اړ کېږي، او ځوانان له وار له مخه دوی ته دغسې تلقین شوی ده چې که په حکومت کې وظیفه واخه او که نه وه نو بس هېڅ هم نشته او باید وطن پرېښودل شي. نو دغه دوه مختلف عوامل دي چې په دې باندې فکر وشي او د اوس فلحال لپاره یعنی یو ځوان په خپله ډېر ښه کولی شي، او خو انساني فطرت او طبیعت هم نهسي ده. که زه هر څومره ووایم غوښتنه وکړم د ځوان نه چې تاسو پاتې شئ وطن کې، مختلف عوامل او کله چې هغه خپله دغه مهاجرت تجربه نه کړي، هغه ستونزې ونه ګوري، د هغه زړه ته نه ځي، یا دا فکر کوي چې یو څوک چې ما ته د اروپا نه دا نصیحت کوي او دی حق هم جوړېږي، یو څوک چې اروپا کې ناست دي او نصیحت کوي چې ته مه راځه دلته مشکلات دي ستونزې، نو دا پوښتنه هېته راځي چې ښایسته ولې خلی خو راشه دې ستونزې ته هم راسره اوسېږه. نو دا مختلف هغه بحثونه دي چې خپله ځوان ښه کولی شي په لږ ریسرچ په لږ فکر باندې یو مناسبه حل لاره ورته پیدا کړي، او پاتې شو د دولتونو حکومتونو موضوع چې په هغه کې ډېر یعنی اثرګزاره دوی نه دي. او متاسفانه اوس خو دغه لس میاشتې موږ او تاسو ګورو چې حکومت او دا څوک چې حاکمان دي دوی په خپلو منځو کې دومره لانجې ستونزې لري چې د بحران د دې کډوالۍ بحران خو تقریبا بیخي دوی لا اخته.
ډېره زیاتمننه پر دې صاحب. ښاغلی دقیق غواړو تاسې واورو چې سمه ده که حکومت مثال هغومره فرصتونه نشي ورته برابرولی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځوانان په وطن کې پاتې شي، هغه د وطن د مالکیت حس ولري، څه باید وشي چې دوی مطمئن شي؟ نه حداقل که دوی یو شخصي کاروبار هم کوي، که دوی زده کړې هم کوي، نو دوی مطمئن وي او ذهنن آرام وي، د دې لپاره باید څه وشي؟
هیواد صاحب، یو شی باید موږ ټول درک کړو، او دا داسې خبره نه ده چې یو مشخص حکومت په اړه یې باید سړی ووایي. لطبیعت سره زور وهل، لطبیعت سره نظر وهل، که هر څوک کوي او که په هر څومره زور کوي بالاخره طبیعت نه ماتیږي، چې هر څوک ورسره زور وهي هغه به ماتیږي. نو نړۍ روانه ده د ټکنالوژي خواته، نړۍ روانه ده د پرمختګ و د الکترونیک کېدو خواته. هیڅ یو ځوان اړتیا هم ونه لري په حکومت کې دندې ته د وطن یو دی ځوان ته چې هغه په عصري زده کړې ولري، هغه په ټکنالوژي بلد وي، هغه د ټکنالوژي په واسطه انساني منابع مدیریت کړي، هغه د ټکنالوژي په واسطه عایدات مدیریت کړي، هغه د ټکنالوژي په واسطه مصارف د حکومت یا د ارګان مدیریت کړي. دې ته اړتیا ده، او دا که هر څومره موږ دنده وو موږ یې تمولای نه شو، بالاخره به داسې کېږي، بالاخره به کېږي. دا پروسه به مختل سي، ځینې ځوانان به ضایع سي، د هغوی وخت به ضایع سي، د هغوی زړونه به ووهل سي، خو بالاخره هغه وخت راتلونکی ده، یا ژر یا وروسته، چې دغو ځوانانو ته بیا هم اړتیا ده، او دوی به راځي، دوی به کار کوي، که د هر چا حکومت وي، که نور رات کیږي دا کار به کوي، دا برخه به خالی نه پاتې کیږي. نړۍ سره تړلې ده، لکه یو کلی داسې سوې ده، هېڅ امکان نه لري که چېرته په لویه کې سم سیاستونه وسي چې زما شاوخوا سیمه دې پر مخ روانه وي او زه دې شاته پاتې یم. دا سیمه هم که چېرته افغانستان سمکړه شاته پاتې وي، پرمختګ نه شي کولای، نو هغه په لویه کې سیاستونه باید دغسې تنظیم شي. خو په وړو برخو کې هغه د دین امرم ده چې تاسې سختي مه کوئ، اساني کوئ، له خلکو سره له رخصت نه کار واخلئ، عزیمت که کوئ خپله یې وکړئ. نو حکومتونه باید له خلکو سره تسامح وکړي، نرمي ورسره وکړي، هغه خبرې چې دوی لري هغه په نرمه ورورسوي، په استدلال یې ورورسوي، دغسې پلټفارمونه ایجاد کړي د خبرو اترو وي، داسې نه چې یوازې د وچا ته د خبرو کولو وي، چې دا ځوانان وخت پیدا کړي، خپلې مشورې شریکې کړای سي، ورسره خپل وړاندیزونه شریک کړای سي، خپل د ستونزې شریکې کړای سي. په دې ډول که روان یو، موږ متاسفانه هر څه د ځای کېدو خواته روان دي. نو حکومتونو ته همدا پکار ده چې له دغو ځوانانو استفاده وکړي، کار واخلي، او له دوی سره له نرمي
د تاسو موږ له استدلال او د منطق کار واخلي. ډیر مننه استاد بهادر، غوړل تاسو وورو ډیر مستقیم جواب هم دغه پوښتنه ته غواړم چې یو ځوان چې همدا شپه په کلی کې زمونږ غاغوري او هغه نه کار لري، درس هم وایي یا ویلای دی، نو هلته فرصت نشته ورته، دی څه وکړي؟ یعنی مشخص د همدې پوښتنې جواب راکړل شي، مهرباني.
هیواد صاحب، په دغه بحث کې یو ځوان ته قناعت ورکول دومره لویه ستونزه ده اوس په شفیری شرایطو د افغانستان کې، چې په د نړۍ په سطحه باندې څوک دا ضمانت نشي کولی چې دغه پوښتنې ته ځواب ورکاندي او دغه ځوان ته قناعت ورکړي. زه په افغانستان کې فعلاً یم، په افغانستان کې په میاشت کې یو د په کلي ته هم ځم او په ښار کې هم ژوند کوم. زما د کلي ځوان هم د خپل حق ادا کړی دی، زما د ښار ځوان هم د خپل حق ادا کړی دی. تاسو په خواله رسنیو کې وینئ زما یو ځوان چې د لسانس هغه سند په لاس لري، زما یو ځوان چې د ماسترۍ سند په لاس لري، زما یو ځوان چې یو حرفوي سند په لاس لري، دغه ځوان زما راځي د سړک په سر باندې شلغم او کچالو خرڅوي. پس دې ځوان د خپل حق ادا کړی دی که نه دی ادا کړی دی؟ بلکې نور هېڅ شی نه دی پیدا شوی، د دې د تخصص اړوند وظیفه ورته نه ده پیدا شوې. دې دغسې یو ځوان ته یو وړوکی کاري فرصت رامنځته کړی دی. زما یو ځوان چې په کلي کې اوسېږي، هغه ځي د غره نه، هغه لرګي راوړي، هغه بوټي راوړي، هغه لاندې په کلي کې خرڅوي، هغه په یو معدن کې کار کوي. هغه فرصتونه چې هغې ته په کلي کې مساعد دي، هغه یې کړی دی، هغه سر ته رسوي. هغه فرصتونه چې زما د ځوان دپاره باوجود د دې چې د هغې د شان او د هغې د موقف او د هغې د تخصص او د هغې د زده کړو سره دا وظیفه هېڅ نه خوري، هغه راځي د دغه وړوکی فرصت چې په دغه تنګ افغانستان کې ورته مساعد شوی دی، دغه بلاخره انجامی او دغه کوي. زما ځوان په افغانستان کې هیڅ راز هغه د خپل مسؤلیت ته شان نه داړولی، بلکې د خپل مسؤلیت یې په تمه معنا باندې ادا کړی دی. راځو دې ته چې د دې تر څنګ که هغه نړیوالې ادارې دي دلته په افغانستان کې، که هغه په کور دننه وزارتونه دي، که په ټوله کې د افغانستان اوسنی نظام دی، دوی دې د حقایقو په درک سره دغه ځوانانو ته هغه کاري فرصتونه د دوی د ظرفیت او د دوی د استعداد په اساس باندې برابر کړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې دغه فرصتو په برابرولو سره هیڅ یو ځوان د افغانستان یو قدم هم بیرون نه ځي، ځکه د افغانستان ځوانان په ټول وخت کې په افغانستان مین خلک دي. په هیڅ وخت کې د خپل ځوان د څه سره نه غواړي چې خدای په معنی وکړه، په هیڅ وخت د خپل هیواد د پردي هیواد د خدمت په خاطر باندې نه پرېږدي. دا تجربه شوې ده په افغانستان کې شته دي. بله مسله دا ده چې تاسو مخکې ترې هغه یادونه وکړه، د بهر نه که چېرته څوک راغوښتل کېږي دلته، دا په دې معنا نه دی چې موږ لاړ شو په میدانوایي کې یا په هوایي ډګرونو کې ترې تود هرکلی وکړو، هغوی ته ستړي مشي وایي او د میډیا او رسنیو په سطحه باندې دا اعلان وکړو چې فلانی صاحب راغی ستړي مشي دی، خلک هلته ولاړل، فلانی صاحب د کور خرڅ لري، فلانی صاحب دلته مسؤلیتونه لري، دلته مصارف لري، دلته د دې وړتیا لري چې باید په یو څوکۍ او په اداره کې کار وکړه. بناءً دغه موضوعات ته باید جدي پاملرنه وشي او دغه باید تحقق پیدا کړي. دریمه مسله په لنډو ټکو درته وایم، ښاغلی واسه باید دا درک شي چې انتقادونه په دوه ډوله دي، یو تخریبي دي، یو ترمیمي دي. زموږ ټول هغه انتقاد چې دی یا زموږ ټول هغه نظریات چې دي، دا هغه ترمیمي دي، څوک د دې نه غلط برداشت نه کوي. مسله دا ده چې بلاخره دغه حقایقو ته باید کتنه وشي او دا وشي. دغه ځوانان چې نن د هیواد نه بهر ځي، د امریکا او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په لسهاوو زره ځوانان لاړل، دغه ته باید موږ تاسې فکر وکړو چې د دغه ځوانانو نه څو کاله وروسته، لکه څنګه چې مخکې کړی ده او دا تاریخ تکرارېږي، بیا هم هغه هیوادونه په ناوړه استفاده کوي، راولي یې دلته حاکمان کوي. دا ځوانان که بېرته راشي دا خو به ښیي که د دې ځوانانو مثلا بچیان واوسي یا نور هغه چې راشي کله د تا د ټولنې په
ډېره مننه
د تا د ټولنې په هغه مذهبي ارزښتونو نه پوهېږي، تا د ټولنې په عرفي ارزښتونو نه پوهېږي، هغه مجبوره دی چې د خپل هغه پردي راوړي شان په دا باندې تحمیل کړي چې دلته بیا د دې ټولنې سره سمون نه لري او دلته بیا یو انفجار رامنځته کېږي. دغه حقایقو ته باید کتنه وشي.
ډېره مننه خوشاله اوسئ. ډېره مننه کورمودان استاد بهادر. د خبرونې ورستۍ شېبې دي په دې وغږېدلو چې ځوانان په دغه صورت کې چې کډوالي او بهر ته تک هم ډېر سخت شوی او د دوی په وینا په وطن کې هم ورته فرصتونه نشته څه وکړي. وایي په یو ځای کې یو غرو خلک خبر شوي وو چې دلته الماس دي، ټول خلک راتلل چې دا هغه وکیندي، دا غر وکیندي او الماس پیدا کړي. الماس پیدا نه شو، خو په دې کې یو کس وایي د بیلونو په خرڅولو میلیاردر شو. نو فرصتونه شته، هیله د ځوانان توجه وکړي، وګرځي او د ځان لپاره داسې کارونه پیدا کړي چې د دوی استعداد او دوی ځای نه شي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
سنگین زرا چپ گوگل کی دے لتا سرا دا بوی دا چا 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 نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تر پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کرلو مین دی عدت کرم مین دی عدت کرم خوشا مندو او جڑا سرا دا بوی دا چا 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 لخ کرے د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کلہ غا کلہ دا راشی